افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې ماخامنۍ خبري مجله کې مو زه نور یاسین ری هرکلی کوم. وبورې چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې نړیوالې ټولنې د افغانستان پر حکومت یو لړ شرطونه لګولي او حکومت یې هم هرکلی کړی دی. دا څه ډول شرطونه دي په دې اړه به پر راپور سربیره دغه راز په دې موضوع د اقتصادي چارو د یو کارپوه سره وغږیږو. نور موضوعات مو هم په خپرونه کې راغونډ کړي، خو لومړی اسدالله الدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا کابل ته راځي. افغان دولت وایي د امریکایي ځواکونو وتل افغان ځواکونو د امریکا د ملاتړ پر ماهیت اغیز نه کوي، او ایران د نړۍ له قدرتونو سره له خپلې اټومي هوکړې سرغړونه کړې. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا په یو ورځنی سفر کابل ته راشي. خان 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم شو او له هغه وروسته دا کابل ته د نوموړي لومړنی سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي د عمران خان دغه سفر د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم بل افغان چارواکو سره پر سوله، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او اقتصاد خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشری مانی وایي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکایي عسکرو د ملاتړ په ماهیت یا اصل کې به بدلون رانشي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي امریکا او ناټو د دوامدار ملاتړ په چوکاټ کې د افغان ځواکونو تر شا ولاړ دي.
که زموږ ځواکونه ځینو اساسي او بنسټیزو برخو لکه هوایي عملیاتو کې کومه اړتیا ولري، له شک پرته افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو وړتیاوې شته چې زموږ له عسکرو ملاتړ وکړي.
دا څرګندونې تر دې وروسته کیږي چې امریکا ویلي تر دو میاشتو پورې 2000 نور سرتیري له افغانستانه باسي. تیره شپه د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویل د راتلونکي جنوري میاشتې له 15 وروسته به 2500 عسکر افغانستان کې پاتې شي. امریکا د مهال افغانستان کې 4500 عسکر لري. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې پیښه څیړي. د وزارت ویان طارق قاریان وایي موندنې ښیي چې د دایی او تر هغه مخکې کابل کې د یوه بل تلویزیوني ویان د یما سیاوش په وژنه کې طالبان لاس لري.
طالبان تروریست توان ازیره ندارن.
ترهګر طالبان د دې وس نه لري چې له افغان ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. دوی ورستیو کې ځینې ترورونه وکړل، لکه د خاغلی دایی او یما سیاوش وژن. زموږ کشفی او استخباراتي څانګې د دې پیښو په پلټنه بوخت دي.
هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیرې پنجشنبې په ورځ د هغه ماین چاودنه کې ووژل شو چې موټر پورې نښلول شوی و. طالبانو بیا تازه ازادي راډیو ته ویلي چې د الیاس دایی په وژنه کې دوی لاس نه لري. په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني نن وویل چې دغه پریکړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې شوې.
دا چې افغانستان د کورونا له دویمې څپې سره مخامخ دی، د کابینې د دوشنبه ورځې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لیندې میاشتې تر وروستیو دی د ودونو هوټلونه تړلي وي. عامې روغتیا وزارت له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو سره د دې امر په پلي کولو کار کوي.
رسمی شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4300 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او 1450 کسان کووید-19 ناروغۍ مړه کړي، خو راپورونه وایي چې نارسمی شمیرې له دې ډېرې زیاتې دي. ایران د نړۍ له قدرتونو سره له خپلې اټومي هوکړې سرغړونه کړې ده. رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې ایران په ناتانز اټومي تاسیساتو کې یورانیم پخ کړی دی. رویټرز نن ویل د ناتانز اټومي بټۍ په اړه یې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې راپور ترلاسه کړی. ناتانز په ایران کې د یورانیمو د پخولو مهمه بټۍ ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تېره اونۍ راپور ورکړ چې په ناتانز کې تهران پر مختللي وسایل نصب کړي دي. ایران 2015 کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه چې له مخې پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو بندیزونه په دې شرط لري شول چې له اټومي فعالیتونو به لاس اخلي. اسرائیل وای په سوریا کې د سوری پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو هوایی بریدونه کړی دي. د اسرائیل په وینا دغه بریدونه وروسته تر دې وشول چې د دوی تر واک لاندې جولان سیمه کې د سړک غاړې یو ماین وموندل شو. د سوریې دولتي خبری اجانس ویلي د اسرائیلو په حمله کې درې پوځي کارکوونکي وژل شوي او یو بل ټپي دی. اسرائیل د 1980 کلونو په جګړه کې د جولان تپې اشغال کړې او وروسته یې ځینې سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې چې دغه ګام د نړیوالو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شو. اسرائیل له تیرو څو کلونو راهیسې د سوریې پر پوځي اهدافو او د قدس او حزب الله پر مرکزونو بریدونه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سایبري امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې لرې کړ. برحال ولسمشر ټرمپ ځکه دا کار کړی چې کریستوفر کریپس د ولسمشرۍ ټاکنې خوندي بللې وې. ټرمپ په یوه ټویټ کې ویلي چې د کریس وروستی بیان ډیر ناسم و. کریس له دې وړاندې ویلي و چې د امریکا ټاکنې ډیرې خوندي وې.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی یو. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه صفر. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه سلور. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفی یو. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه اته.
ناجیه صفایی ده افغانستان ده چو خارنو ده هوا ده حالاتو اتکل واورا و لحقه مخکه هم اسدالله لودین ده افغانستان او نری ورستی مهم خبرونه. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کنفرانس په درشل کې د افغانستان حکومت د هغو شرطونو هرکلی وکړ چې نړیوالې ټولنې پرې ایښی دي. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنی لرلی شي؟
حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي. نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یوه پوه سره هم مرکه کړې. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې به ټولې دیني مدرسې، جوماتونه او نور دیني ځایونه د یو منظم پروګرام له مخې په ډاټا بیس کې ثبت کړي. ولسمشر لومړی مرستیال چې د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی هم غواړي په ټولو دیني مدرسو کې ښوونکي او د غرض نور کارکوونکي بایومتریک کړي.
د گاونډي هواد له مدرسو څخه چې کومه د توریزم لپاره استفاده کیږي هغه ناوړه استفاده زموږ له مدرسو د نس ذکر مراکزونه.
په نړیوالو مسایلو کې به ګرجستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه واوري. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د هغو لسو شرطونو هرکلی کوي چې نړیوالې ټولنې پرې ایښی دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه شرطونه کولی شي له دې هیواد سره د یوې تلپاتې سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د نومبر په 23 او 24 د افغانستان په اړه نړیوال مرستندوی کانفرنس په جنیوا کې جوړ شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس پر رپورټ کې
د جنیوا کانفرنس لپاره رسیدو سره نړیوال ټولنې افغان حکومت ته د تلپاتې همکاري لپاره لس شرطونه وړاندې کړي دي. د غلس شرطونه په تیر 19 کلونو کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاستراوړو ساتنه، د یو هررخیز اوربند ټینګیدل، د سولې خبرو ته ژمنتیا او د هغې ګټې له فساد سره اغیزمنه مبارزه، ټولو نړیوالو دولتي تعهداتو ته متقابل احترام، د ملګرو ملتونو تلپاتې پرمختګ له اهدافو څخه پیروي، د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په ضد نه کارول، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د ځواب ویلو د تګلارې دوام او د مرستو د رسونې په برخه کې د ټولو موانعو لرې کول. اوس افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې شرطونو څخه هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې شرطونو د پوره کېدو لپاره ژوند دی.
دولت جمهوریت اسلامي افغانستان
قانون حکومت د نړیوال ټولنې له هغه لاسو شرطونو څخه هر کله کوي چې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د تلپاتې همکارۍ په موخه وړاندې شوی دی. افغان حکومت د دې شرطونو د تطبیق لپاره ژمند دی او په دې حساسو شرایطو کې چې کورونا هم خبره ده د اوربن غوښتنه کوي تر څو د سولې پروسه ژر تر ژره کامیابۍ ته ورسیږي.
ښاغلی تهذیب وایي افغان حکومت هیله لري چې په ژنیف کانفرانس کې د دې مرستو په دوام بیا هم ټینګار وشي. د ژنیف کانفرانس ټاکل شوې را روانه اونۍ له افغانستان سره د مرستو د دوام په موخه ترسره شي. ټاکل شوي لس شرطونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادرسه د سولې پروسې دواړو ښکېلو خواوو ته د امریکا، اسټرالیا، ډنمارک، جرمني، جاپان، ناروې، برېټانیا، کاناډا، فنلند، ایټالیا، نیدرلند او سویډن هیوادونو لخوا وړاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې تړاو په یوې تازه اعلامیه کې چې د چهار شنبې په ورځ خپره کړي ویلي دغه لس شرطونه او له دې وروسته مرستې دې پورې تړلي دي چې د سولې دواړو خواوې د افغانانو په مالکیت یوې هر اړخیزې پرېکړې ته ورسیږي. په دې اعلامیه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه شوې ویل شوي چې طالبان باید له دې تاریخي فرصت څخه په استفادې سره جګړې ته د پای ټکی کېږدي. له بلې خوا بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه مرستې چې اغیز په مستقیم ډول په افغانانو نه وي بې ګټې دي.
نو د جنیوال کانفرنس په اړه باندې باید وایي چې لومړی خو د شک نشته دی چې زموږ ګران ولس له سختو ستونزو سره مخ دی. دغه مرستې کې د ولس په نامه راټولېږي، د هیواد په نامه راټولېږي او بیا د خاصو اشخاصو جیبونه ته لویږي. دا ډول مرستو نه موږ ملاتړ کوو، نه غوښتنه کوو، نه په دې اړه چا سره همکاري کوو.
له دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي و چې طالبانو په ژنیف کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. انډراس وون براند تېره ورځ خبریالانو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن دا د دوی لپاره یو ښه چانس کېدای شو چې په جنیوا کانفرنس کې ځان نړیوالو ته ښودلی وای.
و مردل چې د افغانستان حکومت د نړیوالو لخوا د لګول شو پر دې حکومت د لګول شو لس شرطونو هر کلای کړی. په دې اړه مې د اقتصادي چارو لپو وحید الله غازی خیل سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنا لرلی شي؟
نه، حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي. نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي. نو په دې کې خو لس شرطونه دی، ټول خو عمده شرط یې په کې دا د اوربند دی د ښې حکومتولۍ او د بشر د حقونو ډیموکراسۍ. ښه، د هغې خو به حکومت طبعا هرکلی کوي او دا د هغه مسله په داسې وخت کې مخکې کوي، د اوربند مسله، د سولې مسله چې حکومت ته چې تصمیم لري او دا ګنګوسی وي چې دوی ګواکې خپل پلاوی له دوهې نه راغواړي، نو دا بیا په نړیوالې ټولنې باندې ډېر ښه تاثیر نه لري. په همدې خاطر باندې دا شرایط ورته مخته کړي دي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته ژمن پاتې شي، خپل حیات له دوهې نه راونه غواړي.
یوه خو د سولې موضوع ده چې په دغه نوو شرطونو کې طالبان هم د پوره کولو یو اړخ بلل شوي دي. له دې مخکې هم اروپایي ټولنې او دغه راز نور د افغانستان مرستندویانو له طالبانو غوښتي وو چې باید شخړې کمې کړي او راتلونکي کې دوی مرستې هم د دوی په کروړو پورې تړلې دي. بل اړخ د افغانستان حکومت دی، د افغانستان له حکومت نه په دې تېرو پرله پسې کلونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې د رښتینې مبارزې غوښتنه کې ده. فکر کوي چې د افغانستان حکومت توانېدلی چې د فساد په برخه کې د فساد د جړلو د ایستلو په برخه کې هغه څه چې نړیوال ترې غواړي مات کړی؟
نه، حکومت خو په دې برخه کې ډیر کمیسونونه جوړ کړل او هغه کمیسونونه هیڅ نتیجه ورنه کړه. اوس نوې کمیسون جوړ کړ، خا د تیرو کمیسونونه هغه سودا په دې وخت کې جوړیږي چې دوی د جنیوا کانفرنس ته روان دي. نو دوی به د جنیوا په کانفرنس کې څه مخته کوي؟ سره له دې چې دوی د دینه مخ کې ځینی چارواکي څرنوالۍ ته ورو پیژندل، خو هغه اوس هم برحال دي، په وظایفو باندې دي، تغییر او تبدیل په غوږ کې راغلی دی. لکه د مالی وزارت ځینی کارمندانو، د ځینی لوړپوړي چارواکي کیو، د کورونا د بودیجې پیسې چې اخیستي وي، لیکي ځینی وزیران، ځینی والیان، ولې هغه خو سفوري څرنوالۍ ته معرفي شوي دي، ولې د مکتوب په اساس باندې، ولې هغوی خو دغه ته نه دي حاضر شوي، تحقیق ته نه دي حاضر شوي. نو همدا خاطر ده چې نړیوالو په دوی باندې خپل هغه شرایط ایښي دي او بې باوري پرې فوق العاده زیاته ده.
په مخکېنی د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه کړې وه.
خو اوس د دغه کانفرنس په درشل کې ځینې اندېښنې راپورته شوې چې خی د افغانستان نړیوال ملاتړي هغه مرستي ونکړي، لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې د مرستي به هم یو کال په شرطونو پورې تړلې وي. فکر کوي چې دا ځل به هم افغانستان هم هغه مرستي ترلاسه کړي له نړیواله ټولنې؟
نه، نړیواله ټولنه بالخصوص هغه ډونر هیوادونه ډیر زیات خوابدي دي چې هغه دلته سفارتونه اکثریت ټول لري، هغه ډیر خوابدي دي. دوی د حالات لنډې نه ساري، دوی ګوري چې خراب حکومت ولي، انصاف تلاسرسي او فساد، انساني قاچاق، مخدره مواد، دا ټول ډیر زیات دلته دي. نو په دې خاطر باندې دوی فقط د دې لپاره چې دغه وخت راورسېده د جنیوا کانفرنس دا کار وکړي او تشکیفاتي ولې دغه مرستي خو هلته به اعلان شي مګر ور به نه کړل شي، ځکه تر څو پورې چې دوی ځان ثابت نه کړي چې ښه حکومت ولي، ډیموکراسي، د بشر حقونه او اوربند د سولې ته تعهد، دا شی دوی ونه کړي دا مرستي بیا نه ورکول کیږي، دا به فقط اعلانې کړي او هغه په مشروط شکل باندې.
مخکې مهم یادونه وکړه چې اوربند یادونه هم شوې ده، د اوربند یو اړخ وسلوال طالبان دي او بل اړخ هم د افغانستان حکومت دی. په دغه نو شرطونو کې دواړه لوري مکلف بلل شوی، څه فکر کوي چې نړیواله ټولنه غواړي چې د جګړې دواړه لوري باید نرمښت وخی؟
بدون شک خو ډیر مسولیت خو چې لري هغه حکومت لري، اوربندم یو طرفه نه کیږي، دواړه لوري باید اوربندو کی، ولی د افغانستان د خلکو په وړاندې نړۍ ته خو مسول چې دی هغه د افغانستان حکومت دی او حکومت باید انعطاف وکړي، یو څه قرباني ورکړي، اعلان وکړي چې زه اوربند کوم، اوربند ته حاضر یم د حسنیت په خاطر باندې، د سولې د پروسې، د ګډنډیتوب په خاطر باندې باید یو څه اقدامات وکړي. ولی متاسفانه چې په حکومت کې موږ دغه انعطاف نه وینو او بدبختانه چې طالب هم دغه انعطاف نه یوازې ښودل نه دی بلکې شدت یې جنگ ته لا هم ورکړی دی. نو طالب خو په دغه جنگونو باندې دا ښیي چې که امریکایان په افغانستان کې نه وي، موږ کولی شو چې د کابل په زړه کې دغسې حملې وکړو او حکومت چیلنج کړو، حکومت باندې د خلکو باور کم کړو. نو هغوی خو دا شوقي یوه ډله ده، مګر ډېر مسؤلیت خو حکومت لري. حکومت باید په خپله پالیسۍ کې تغییر راولي، ولې متاسفانه زه د دوی په پالیسۍ کې تغییر نه وینم، داسې پالیسي میکران نه وینم چې ځان د نړیوالو مرستو لپاره عیار کړي او دنیا چې څه غوښتنې دي هغه حد یکل که 100% نه شي پوره کولی، 50% خو پوره کړي.
په افغانستان کې د سترو پروژو لپاره اوږدمهاله مالي مرستو ژمنې ډېرې مهمې دي د څو کلونو په مخه. اوس که چیرې نړیوال مرستندویان دغه مرستې په یو کال پورې تړي، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به ډېرې سترې یا لویې پروژې چې تکمیلول ډېر وخت نیسي هغه نور عملي نشي؟
هڅه د سلوی پروژې نشته چې اوس په کار روان دي. دا اوس موږ اته وشتو ولایتو کې جنگ لرو، په کابل په شمول باندې ټول ولایتونه نه امن دي، لوی پروژې په ټپه درېدلې دي، امنیت فوق العاده زیات خراب دی او دغه مرستې چې ما ویلې یو کلن دار یو کلن یو کال کې نه کیږي، دا یو بل پیغام لري. هلته د سولې پروسه روانه ده او کچیرته غوی توافق ته سر رسیږي بیا به د نوي حکومت سره دنیا بالخصوص نړیوال بانک او امریکا متحده ایالات ډېرې مرستې اعلانې.
اقتصادي چارو پو وحید الله غازی خیلو یادونه ور بولو چې د 2000 د مخکینی د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس په نتیجه کې چې په 2015 کال کې په بروکسل کې جوړ شوی و، نړیوال ټولنې له افغانستان سره تر 2000 کال پورې د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه، یعنی په کال کې 3.8 میلیارد ډالر د افغانستان حکومت ته ورکولې چې د دې هیواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له والو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډېر په خپل پښو ودرېږي او نور به زیات نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. د جنیوا په کانفرنس کې به هم له افغانستان سره تر 2040 کال پورې د نویو مرستو ژمنې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونه کې د اف ام 95.5 په صاف او واضح اوریدل شي. د ماښام له وو بوجو د سهار تر وو بوجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په کابل پوهنتون د حملې د دریم تر د نیولو خبر ورکوي. ښاغلی صالح د کابل پوهنتون له مسؤلینو هم وغوښتل چې د نیول شوو طرحانو په وړاندې دعوه ثبت کړي. نور هلې د ازادي راډیو د خبریال رحمتالله افغان په راپور کې.
په کابل په هنتون له حمله پر شپاړس ورځې وروسته د افغانستان د جمهور ریاست لومړي مرستیال امر الله صالح د دغه حمله په تړاو د تازه نیونو او پرمختګونو خبر ورکړ. ښاغلی صالح د چهارشنبې په ورځ د سهار د شپږنیمو بجو د غونډو په دوام په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل، بیا هم د کابل پوهنتون د قضیې په تړاو زیات پرمختګونه سوي. د نیول سویو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دا ځل مو د رحمت الله په نامو د دغه جنایت مستقیم شریک او د هستۍ غړی نیولی. د افغانستان د جمهور ریاست لومړي مرستیال له کابل پوهنتون وغوښتل چې د نیول شویو کسانو په وړاندې دعوه پرانیزي. نوموړي دغه شان د بشر حقونو په خپلواک کمیسون هم انتقاد وکړ او ویې ویل تمه لري چې دغه کمیسون له خپل همیشني عادت چې انتقاد دی راووځي او له راپور لیکنې د باندې د خلکو د حقونو لپاره له نړیوالو موسساتو سره خبرې وکړي. ښاغلی صالح هره ورځ د سهار په شپږنیمو بجو د کابل امنیتي مسؤلینو سره ګوري او د غونډې جزئیات په خپل فیسبوک پاڼه هم شریکوي. نوموړي ته په دې وروستیو کې د ولسمشر غني لخوا د کابل د امنیت د څارنې دنده هم سپارل شوې ده. د جمهوري ریاست د لومړي معاونیا د عامه اړیکو او مطبوعاتو د دفتر رئیس رضوان مراد وایي چې تر اوسه د دغه حملې درې طرحان نیول شوي او هڅه دا ده چې نوري هم ونیول شي.
په دې برخه کې یو ځل بیا د کابل پوهنتون له محترم ریاست څخه او د قربانیانو شهیدانو له کورنیو څخه مو غوښتنه او هیله ده چې پر دغه تروریست او دغه په همکارانو باندې حق العبدی ته وکړي، چوندا د بشر ضد جنایت ګڼل کیږي او په دې برخه کې د افغانستان دولت او بل خصوص د شپږنیمو بجو ټیم آماده ده چې هر ډول زمينه او سانتیاو ورته برابر کړي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون بیا په دغه کمیسون د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د انتقادونو او غوښتنو په تړاو خبرو ته حاضر نسو، خو د کابل پوهنتون مسؤلین وایي چې د حملې د قربانیانو له کورنیو سره په همغږي به په کابل پوهنتون د حملې د طرحانو په وړاندې دعوه پرانیزي. د دغه پوهنتون د محصلانو د چارو مرستیال فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: روان عقرب میاشتې په دولسمه درې ځانمرګي کابل پوهنتون ته ننوتل او د حقوقي ستاش په برخه کې په محصلینو ډزې وکړې. وروسته له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل او په شاوخوا شپږ ساعته جګړه کې لمن زولاړل. دغه حمله چې په ملي او نړیواله کچه سخته وغندل سوه، شاوخوا دوه وستنه پکې ووژل سول او له څلوېښتو زیات پکې ټپیان سول.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر قاسم حلیمی وای په افغانستان کې به ټول دینی مدرسې، جمعتونه او نور دین ځایونه دی یو منظم پروګرام لمخه په ډاټا بیس کې ثبت کړي. هغه دا څرګندونه نن ولسی جرګې ته د خپل پروګرامونو د تشریح کولو په ترڅ کې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح چې د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی وای چې په ښار کې باید د ټولو دینی مدرسو ښوونکي بایومیټریک شي. خاطر پردیس نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر قاسم حلیمی د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د خپل کاري برنامې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې ولسی جرګه ورته د باور رای ورکړي په لومړي ګام کې به د هوا ټول دینی مدارس، جمعتون او نور دینی اماکن ورزوي او معلومات به ثبت کړي.
ټول دینی مدرسو، جمعتون او حسینیو، تکی خانو، خانقاهګانو، خصوصي مدرسو او نور دینی او مذهبي ځایونو د معلوماتو د ثبت سروي او ډیټابیس کېدل او ورسره د دې ځایونو د مسؤلینو او خطباو او نور کارکونکو شهرت او د نویو معلوماتو د سب چاري به دوام وکړي.
ښاغلی حلیمی وی یو بل سروي هم پیل کړ چې لمخې به په ټولو هغه دینی مدرسو کې چې ښوونکي درس ورکوي ټول تحصیلي اسناد به وارزول شي. نوموړی وی په دولتي دارو لکه کورنیو چارو دفاع وزارتونو کې باید عقیدوي پروګرامونه جوړوان تر دې چې باید په دې ځایونو کې ځینې علما په دندو وګمارل شي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امر الله صالح تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پلازمېنې کابل په ګډون د څوارلس ولسوالیو ټول څلور سوه دوه نوي مدرسو ښوونکي او زده زده کوونکې باید ثبت او بایومیټریک شي. خغلی سالی دغه اقدام له مدرسو د سوی استفادې مخنیوي یاد کړی. د خغلی سالی د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کابل ښار د 312 مدرسو او دغه راز د کابل د ولسوالیو د 130 مدرسو څخه غوښتنه شوې ده چې دوی خپل ټول محصلین زده کوونکي استادان بایومیټریکلی ترڅو خدانه خواسته زمونږ له مدرسو هم د ګاونډي هیواد له مدرسو څخه چې کومه د توریزم لپاره استفاده کیږي هغه ناوړه استفاده زمونږ له مدرسو دني زده کړو مراکزو نشي.
افغان چارواکي داسې مهال په دې برخه کې اقدام کوي چې له دې وړاندې له دینی مدرسو ځینې عقیدوي اختلافات را برسیره شوي وو او ان تر دې چې په دې برخه کې د انحرافاتو موضوع هم موجوده وه چې دغه ادعاوې بیا تل د دې مدرسو د مسؤلینو لخوا رد شوې دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې 113 دارالعلومه، 211 دارالحفاظه او 801 مدرسې ثبت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ګرجستان له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو د خبرو لپاره په پلازمینه تبلیسی کې د ګرجستان هغه هیواد دی چې د ناتو په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري او مایک پومپیو نن وویل د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې د ګرجستان هلې ځلې د ډېرې ستاینې وړ دي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ګرجستان مځکني بشپړتیا او خپلواکۍ ته د واشنگتن پر ژمنه ټینګار وکړ او د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د تبلیسي د پراخ شراکت ستاینه وکړه. په تبلیسي کې د متحده ایالاتونو د سفارت په بیان کې راغلی دي چې مایک پومپیو نن د ګرجستان له ولسمشر سالومی زورابیشویلی سره د لیدنې کتنې پر مهال دا خبرې وکړې. د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له ګرجي چارواکو سره د پومپیو خبري د متحده ایالاتونو او ګرجستان د ستراتیژیک همکاري په چوکاټ کې دي چې د سوداګرۍ، پوهنې او کلتوري چارو په ګډون د همکاریو پراختیاران غاړي. مایک پومپیو نن د ګرجستان له سر ریاسم جورجی گاخاریا سره وکتل او تر دې لیدنې کتنې وروسته سر ریاسم جورجی گاخاریا په ګډه خبري غونډه کې د دواړو هیوادو ترمنځ ستراتیژیک مشارکت ته اشاره وکړه او وی ویل
تاسو د دې هیواد رښتونی دوست یاست. موږ ستاسو له شخصي ملاتړ او د متحده ایالاتونو له حمایت چې زموږ له ستراتیژیک مشارکت څخه یې کوي منندوی یو.
په ګرجستان کې د امریکا سفارت وای پومپیو په ګرجستان کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو پر اهمیت ټینګار وکړي. په ګرجستان کې د اکتوبر په 13مه پارلماني انتخابات وشول او حاکم ګوند پکې بریالی شو چې دا نتیجه د اپوزیسیون له مخالفتونو سره مخامخ شوه. هغه تور پوری کړ چې درخلې شوې دي او باید بیا ټاکنې ترسره شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. او دا هم د دې مخامنې خبری مجلې ورستای راپور. د هند په لارو کوڅو کې داسې اټکل کېږي چې شاوخوا 1.5 میلیونه کوڅه ډب سپیشته له دې ډلې یو سپی برېتانیا ته ولېږدېده. هلته یو څوک دې ته چمتو شوی دی چې دا سپی وساتي، خو پوهېږي چې دا څرنګه سپی دی. د دې سپی دوی پښې نشته. نور له احمد شي براورو.
دا کوڅه ډب سپی چې د مخې دوی پښې نه لري د چهارشنبې په ورځ په داسیال کې چې لکه یې وهله د برېټانیا په لورې په الوتکه کې سپور کړ. دا سپی درې کلن دی. د اکتوبر په لومړیو کې د هند په شمال کې د هریانا ایالت په فرید آباد ښار کې د ریل د کرښو ترمنځ په وینو لړلی وموندل شو. د اورګاډي یوه ساتونکي دا سپی په سیمه کې د څارویو یو پناه ځای ته یووړ. په دې پناه ځای کې هر کال په زرګونو کوڅه ډب سپی، بې څښتنه غوایي او بیزوګانې چې د هند په بیروبار سړکونو او د ریل پر کرښو ټپي کېږي ساتل کېږي. یوه هندي وترنر ماهیش ورما په یوه ویډیو کې چې د انټرنیټ له لارې خبره کړې ده وایي د دې ټپي سپی نوم یې پوچرا کې ایښی دی او د دې ژغورنه تقریبا ممکنه نه وه. ماهیش ورما زیاتوي د دې سپی سخته وینه بهېده. له یوه بل روغ سپی څخه مو وینه ورتېره کړه. وترنران مجبور شول چې د مخې پښې قطع کړي. د دې سپی شاتنې پښې هم سختې ژوبلې شوې وې، خو د غوڅېدو نه وي او د ژوند هیله یې د سپي ته ورکوله. د مایش ورما ویډیو ته د څارویو د ژغورنې د ډلو پاملرنه واوښته او دوی پوچراکی ته د بریتانیا په جنوب کې د کورټس ورلدز په کلیواله سیمه کې یو کور پیدا کړ. په لندن کې و میشت هندي د دې سپی د مصنوعي پښو د جوړېدو لګښت په غاړه واخیست. پوچراکی د چهارشنبې په سهار له نوې ډیلی په الوتکه کې پورته شو او په داسې حال کې چې لکۍ وهله د لندن په لور رهي شو چې هلته خپل نوي څښتن ته ور وسپارل شي. دی نه پوهیږي چې څښتن به یې څوک وي.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو له ازادي راډیو سره اوسه زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. زما همکاران سټډیو ته راغلي فرشته نګا ورسته خبري مجله مختوري. فرشته جان خراغلست
تشکر. نوري صاحب خسته نباشین، شام شما بخیر.